په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري ایجنسیونو لیکنې د لورو خبرونه له نیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د ډیورنډ په کرخه د بشل شو اف سی ځواکونو مړی د کرمی یوې جرګې ته سپارل شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر وای د قبایلی سیمو د مسایلو د حل لپاره ضروری ده چې په خبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي. او د شام سرکاري ټلویزیون ویلي د هیواد دفاعي نظام هغه میزایل ویشتلی چې تیر ورځ ناوخته یې یوه هوایي اډه په نښه کړې وه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله پنخته کې د وژل شوو 500 اف سی ځواکونو مړی د کرمی قومي جرګې ته سپارل شوی دی. د افغانستان خوست ولایت والی حکم خان حبیبي پرون خبریالانو ته وویل چې یو نیولې سرتیری د وژل شوو ځواکونو مړی یې په ډېر احترام له کرمی ورغلي د ملیخېلو قوم مشرانو ته سپارلی دی. بلخو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کرمی استازي ساجد حسین توري چې په دغه محل موجود و بیګای مشال لډیو ته وویل
روان نیتوار باندې دوی سره مونږ بیا جرګه لرو ججی میدان قوم سره. د هغوی طرف نه هم دا ډیمانډ وو د ملیخېلو قوم او ورسره مطلب ججی میدان د خلک کینی چې کوم پښتو ټاک دی دا مونږ معلوم کړو. مونږ طرف نه هم دا خبره ورته وشوله چې مونږ خپل ځمکه چاته پرېږدو نه او پردې ځمکه مونږ خپلونه مغو. هم دا خبره وکړله چې مونږ هم بالکل خوښ یو.
افغان چارواکو ویلي د انخته د پاکستانی سرتیرو له لوري د افغانستان په خوره کې د غزن تار لګولو له وجې پیل شوی و. خو د کرمی یو قومي مشر عنایت حسین توري مشال ریډیو ته ویل اف سی ځواکونو په خپل خوره کې غزن تار ولګو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي چې دا شان د اغه سیمو مسئلې زر تر زره هواري شي. نوموړي پرون په مردان کې یوې جلسې ته ویل له دې سره به قبایل ډېر پرمختګ وکړي.
زه نن وایم چې د فاټا د ستونزو د هواری یوازنې حل دا دی چې په خبر پختونخوا کې شامل کړل شي. دا کار باید زر تر زره وشي. که داسې وشول نو موږ به هلته کار وکړو، پرمختیایي کارونه به ترسره کړو، په سکولونو به ډېرې پیسې ولګو، هسپتالونه به یې ورغو.
د پاکستان وفاقي کابینې په تدریجي ډول په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو د ورګډولو پریکړه کړې ده. سر ورځې وړاندې سینټ قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غوښتلو منصوري ورکړه. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به سبا له په لندن کې د مشترکه ګټو سازمان یا کامن ویلت په غونډه کې د خپل هیواد د وفد مشري کوي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي د غونډې موضوع د ګډ راتلونکي په لور تګ دی. بلخوا پرون وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سعودي عرب په دمام کې د ګډو پوځي مشکونو د پای په غونډه کې ګډون وکړ او سعودي بادشاه شاه سلمان سره هم لیدلی دي. سرکاري میډیا وایي د یوې میاشتې لپاره په ګلف شیلډ یو مشکونو کې د 43 هیوادونو پوځیانو برخه اخیستې وه او مقصد یې د سیمې وادونو ترمنس پوزدي او امنیتی همکاری زیاتول وو. د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر د خزانه وزیر مملکت رانا افضل وای د ګوند مشران یې د عدلی خلاف نه دی بلکې تر خپل قانوني حق لاندې د عدالتونو پر فیصلو تنقید کړی دی. نوموړي دا خبره پرون لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې هم پرون د لاور های کورټ درې ججانو په فیصله کې د پاکستان مطبوعاتو د څارنې ادارې پیم راته حکم شوی چې تر 1500 پورې به د مسلم لیگ نون مشرانو داسې ویناوې نه خپروي چې د عدالتونو په پریکړو پکې نیوکې کیږي. خو رانا محمد افضل وای ګوند باید د عدالتي پریکړو خلاف خپل آواز په ټولنیز میډیا راپورته کړي. د پاکستانی سرتیرو بخنه غواړم د پاکستانی رسنیو تر مخه د پریکړه لاغرستو شوی چې پم راته ځنو خلکو د عدلی سیټ تقریرونو په اړه شکایتونه وکړه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په فراه ولایت کې سلویخت وسلوال طالبان وژل شوی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش پرون مشال ریډیو ته ویل د فراه په پشترود ولسوالۍ کې د یکشنبې په شپه پوځي عملیات پیل شوي دي. نوموړي زیاته کړه وژل شوو وسلوالو په پشترود ولسوالۍ او د فراه په نورو سیمو کې د امنیت خرابولو هڅې کولې. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د شام سرکاري ټلویزیون ویلي د هواد هوایی دفاعي نظام یې هغه میزایلي ویشتلي چې تېره ورځ ناوخته یې شیرات هوایی اډا په نښه کړه. د سرکاري ټلویزیون په خبر کې په دې اړه څه نه دي ویلي شوي چې د همس سیمې د پاسه دا میزایل چا ویشتلی دی، خو دا حمله یې د جارحیت یو عمل بللی دی. رویټرز خبري ایجنسی د امریکا دفاع وزارت ویاند په حواله ویلي دا مهال په هغه سیمه کې امریکایي پوځ عملیات نه کوي او له دوی سره په دې اړه د ورکولو لپاره کوم تفصیلات نشته. امریکا، برېټانیا او فرانس د اپریل په 14مه د عملیاتو پر مهال په شام له سلو څخه زیات میزایلي ویشتلي او هلته د کیمیایي وسلو درې مبینه ځایونه په نښه کړي دي. روس د دې عملیاتو غندنه کړې او دا یې د یو خودمختاره ریاست ضد جارحیت یاد کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په لکزمبرګ کې د ملاقات پر مهال ایران سره د 2015 کال د ایټمی تړون ملاتړ وکړ او په شام کې د ایران رول پر سر یې د تهران پر ضد د نوي بندیزونو لګولو نه انکار وکړ. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی د پروني ملاقات وروسته وویل چې په شام کې د ایران رول پر معاملې به په راتلونکو ورځو یا اونیو کې د نورو غونډو پر مهال غور کېږي. موګرینی ویلي اروپای ټولنه په سیمه کې د ایران فعالیتونه ډېر سنجیده اخلي، بلخو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مې 12مه د ایران په اټومي تړون کې د تیروتنو سمولو او یا د دې تړون د ختمولو لپاره ټاکلې ده. او اخیره خبر دا چې امریکایي ورځپاڼو نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ پولیټسر جایزه ګټلې ده. د ورځپاڼو دا جایزه د 2018 کال د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو کې د روس مبینه مداخلت او د روس ولسمشر ټرمپ ترمنځ د اړیکو په برخه کې د امریکا په پلټنو د کار کولو له وجې ګټلې ده. د امریکا صحافت لپاره د دې تر ټولو مهمې جایزې اعلان پرون د نیویارک په کولمبیا یونیورسټي کې وشو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هېواد د ځانګړي کونسل رابرټ میولر د 2018 کال په انتخاباتو کې د روسي مبینه مداخلت په اړه پلټنې ناسمې بللې دي او د ماسکو خپل انتخاباتي کمپین ترمنس هر قسمه رابطه یې رد کړې دي. د خبرونو پای
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. افغان چارواکي وایي د خوست او کوربه ترمنس پر ډیورنډ کرخه د حکومتي سرتیرو د اتوار ورځې په نښته کې د وژل شو پاکستاني او سرتیرو مړی هغه هیواد ته سپارلې دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کوربه استازي وایي د کرخې هغه خوا قبایلو سره د خبرو له لارې دغه مسله هواره کړه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په مردان کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې قبایلي سیمې باید په خیبر پختونخوا صوبې ورګډې کړل شي. هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خپور کړي خپل کلنی رپورت کې په غیواد کې د بشري حقوقو جاج اغستې د دې سازمان پخوانی مشر افراسیاب خټک وایي په رپورت کې ډېر سشتا چې د پاکستان حکومت باید نظر ورته وکړي. او د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په څیر په لغمان کې هم مدني فعالانو د سولې او حق غوښتنې خیمه لګولې.
بهرانیان وسلوال مخالفین او افغان حکومت دا به جګړه بندي کوم پرلتونه چې په افغانستان کې دي دا به ټول سره منظم شو یو غږ ته جوړ شي.
له دا لمشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو د خوست او کورمه ترمنځ پر ډیورنډ کرخه د افغان او پاکستانی ځواکونو جګړه ختمه شوې او اوس وضعیت آرام دی. دواړه خواوې وایي دوی کوښښ کوي د مذاکراتو له لارې پر راتلونکي کې د رقم پیښو مخه ونیسي. پرسته نښته کې چې د یک شنبې په ورځ وشوه د پاکستان 15 او د افغانستان 2 کسان وژل شوي دي. دا جګړه ولې پیل او څنګه ختمه شوه دا به د بشیر ګواخ په دې رپورت کې وورو.
د پاکستان د هغو 15 سرحدي سرتیرو یا اف سي ځواکونو مړي د کورمې قومي جرګې ته سپارل شوی چې پر ډیورنډ کرخه شوې جګړه کې وژل شوی وو. د افغانستان خوست ولایت والی حکم خان حبيبي پرون دغلته خبرلانو ته وویل چې په ډېر احترام د مړي او یو نیولې سرتیر له کورمې ورغلې د مليخېلو قوم سپینګورو ته وسپارل. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کورمې استازي ساجد حسین توري په دغه محل دغلته موجود وو. هغه بیگا مشال ریډیو ته ویل چې په نخته کې د دوی لورې ته 14 کسان زخمیان شوي هم دي چې اوس یې حالت بد نه دی. نوموړي زیاته کړه چې ستونزه د جرګې له لارې حل شو او د افغانستان ځاځي او قوم سره د داسې پیښو مخنیوي لپاره یو بل جرګه کوي.
جرګې نه بعد مونږ ته ډیډ باډي حواله شولې. مونږ دوی سره دا خبره وشوله کلیئر کړه چې دینه بعد مطلب ټرایبل کوم رسم رواج دی جرګې په مطابق به دا ټولې فیصلې مخکې بیا یو. روان نیټور باندې دوی سره مونږ بیا جرګه لرم باونډري باندې جرګې میدان قوم سره د هغوی طرف نه هم دا ډیمانډ و چې په کار مونږ دې باندې د ملیخېلو قوم او ورسره مطلب جرګي میدان د خلک کینی چې کوم پښتو ټاک دی دا مونږ معلوم کړو. مونږ طرف نه هم دا خبره ورته وشوله چې مونږ خپل ځمکه چاته پرېږدو نه او پردې ځمکه مونږ خپلونه مونږ هم دا خبره وکړله.
افغان چارواکو ویلي چې دا نښته له دې کبله پیل شوه چې د پاکستان لوري غوښتل د افغانستان په خاوره کې اغزن تار ولګي. خود کرمی یو قومی مشر عنایت حسین توری مشال ریډیو سره خبرو کې ویل اف سی ځواکونو په خپل خوا کې اغزن تر لګاوه.
کوم غډډ بوري ځل ته پاتې شي هغه ته بعد له تقریبا 1 بجې 1.5 بجې کې قریب وکړل کنه نو له خپل موجود وجود نه 1.5 بجې مو خپل چې نه دره وکړل یا کوم شول کو په علاقې کې کوم د دار په لغه شو اف سی ولادي د مختلف نور د پنجابې سوق د کوم د داون ډیسټریکټ ولادي کې توري هم نشته.
په دې نښته کې د خوست دوه کسان وژل شوي دي او دا لا نه ده معلومه چې وژل شوي افغان سرتیری او که د ځاځیو د قام له هغو کسانو دي چې په دې جګړه کې برخه درلوده. نښته د خوست سره پر ډیورنډ کرښې پرتي شورکو سیمه کې شوې. دلته یو ځایي اوسیدونکي ابرار حسین مشال ریډیو ته وویل چې خلک د جګړې په ختمېدو خوشاله دي.
د افغانستان قبایلو سره مذاکرات شوي دي چې هغه کې دغه خبره زیر بحث راغلې ده چې د علاقې امنیت ساتلو لپاره او علاقې کې داسې خوشګوارې پیښو نه بچېدلو لپاره به موږ ټول کار کوو او د یو بل علاقې تجاوز به نه کوو.
د افغانستان دفاع وزارت وین محمد رادمنی شهزادی راډیو ته بیګا ویلي چې د دې نښتې په اړه تحقیقات کوي. خو نوموړی زیاته کړی چې په سیمه کې موجود پاکستاني او افغان پوځ مشرانو د ورته پیښو نه تکرارېدو لپاره د یو بل سره خبرې کړې دي. تر اوسه پورې د پاکستان پوځ په دې حقلا څه نه دی ویلي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندي هلي
پلس نیمو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
په داسې حال کې چې په پاکستان کې عام انتخابات رانږدې شوي سیاسي ګوندونو جلسې ډېرې کړې دي. پرون د خیبر پختونخوا په مردان کې د تحریک انصاف جلسه وه. د دې ګوند مشر عمران خان خلکو ته د قبایلي سیمو پوځي عملیاتو او غیر پلشو کسانو په اړه خبرې وکړې. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د قبایلي سیمو د مسایلو د حل لپاره ضروري ده چې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي. نوموړی پرون په مردان کې وی جلسې ته وویل چې که داسې وشي قبایل به ورسره ډېر پرمختګ وکړي. دی وایي زه نن وایم چې د فاټا د ستونزو د هواري یوازنی حل دا دی چې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. دا کار باید زر تر زره وشي. که داسې وشول نو موږ به هلته کار وکړو، پرمختیایي کارونه به ترسره کړو، په سکولونو به ډېرې پیسې ولګوو، اسپتالونه به یې ورغوو. د پاکستان وفاقي کابینې په تدریجي ډول په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګړولو پریکړه کړې ده، خو تر اوسه لا عملي شوې نه ده. هلته د قبایلي سیمو خلک او سیاسي ګوندونه هم په دې اړه یو خوله نه دي. ځینې په خیبر پختونخوا کې شاملېدل غواړي، خو ځینې د ځان له صوبې غوښتونکي دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خپلو مینوالو په دې جلسه کې همداراز ادعا وکړه چې قبایلي سیمو ته د پوځ لیږل سمه پریکړه نه وه. هغه د دې کار لپاره تیر منتخب حکومت ته ګوته ونیول او د پوځ هلې ځلې وستایلې. دی وایي زه هغه سیاسي مشر وم چې له لومړۍ ورځې مې ویلي وو چې قبایلي سیمو ته د پوځ لیږل نه دی پکار، خو په دې کې د پوځ قصور نه و. قصور د هغه چا و چې پوځ ته یې هلته د تللو حکم کړی و. نو پوځ خو به خپل کار کاوه. موږ د امریکي جنګ وکړ، خو اوس دا زموږ جنګ جوړ شوی دی. دې کې زموږ د قبایلو ډېر نقصان وشو، دا غوی خلک وژل شول، هلته کورونه تباه شوي او نظام نشته دی. عمران خان دا خبرې په داسې مهال کړي چې په پاکستان کې پارلماني ټاکنې رانږدې دي. د انتخاباتو کمیشن په وینا دا عمومي ټاکنې به د جولای په 15 تاریخ کېږي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
لاہور ہائی کورٹ د پاکستان ٹیلی ویژن چینلوں ته امر کړی چې د نواز شریف او لور یې مریم نواز شریف په ګډون د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د نور مشرانو هغه تقریرونه خپاره نه کړي چې د عدالتونو ضد خبرې پکې وي. دا بندیز د دوو اونیو لپاره لګول شوی دی. نواز شریف او لور یې په مسلسل ډول په خپلو ولسی بناګانو کې د عدلی پر هغو پریکړو نیوکې کوي چې د دوی په خلاف اورول شوی دی. دوی د عدلی ځینې پریکړې د خپل ګوند او حکومت خلاف سازش بولي. انیسا اجمل معلومات راکوي.
د اپریل په 14مه نیټه د لاهور های کورټ درې ججانو یا قاضیانو په فیصله کې د پاکستان مطبوعات او د څارنې ادارې پیم راته حکم شوی چې تر 1500 پورې بعد مسلم لیگ نون مشرانو داسې ویناوې نه خپروي چې د عدالتونو په پریکړو پکې نیوکې کیږي. په دې مشرانو کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د غلور مریم نواز ترڅنګ ځینې نور سیاستوالان شامل دي. خو د دې ګوند یو مشر او خزانه وزیر مملکت رانا افضل د اپریل په 14مه مشال ویډیو ویل چې د دوی مشران د عدلی خلاف نه دي. دغه په وینا دوی به له دې کار منه نشي او د عدالتي پریکړو خلاف به خپل اواز په ټولنیزو مطبوعاتو راپورته کړي.
زما په فکر زموږ مشرانو د عدلی خلاف تکرارونه نه دي کړي. دوی د عدالتونو پر فیصلو تنقید کړي چې زموږ قانوني حق دی. عدلی غواړي چې له ټلویزیونونو د دوی اواز خپور نشي. دا پر موږ څه اغیز نه لري ځکه چې موږ سوشل میډیا کارولای سو. په پاکستان کې سوشل میډیا ډیره قوي او زموږ د ګوند لپاره پکې ډیر ملاتړ موجود دی.
د پاکستانی رسنیو تر مخه دا پریکړه تر دې وروسته شوې چې پم راته سنو خلکو د عدلی سي تقریرونو په اړه شکایتونه کړي دي. اوس عدالت امر کړی چې دغه اداره دې په ورکړل شو 1500 کې د دې شکایتونو په حق لا اقدامات وکړي. د قانوني چارو په قاضي انور مشال ویډیو ته ویل چې پم راتا ورکل شوی حکم په قانوني لحاظ سم نه دی.
تنقید نه غوسه یو ذات مبالغه ده چې هغه دلیا ځان نو څو ته چې هغه باندې تنقید نشي کېده او دا دنیا کې د دې خلکو ته دا حق ده چې پیسې څه په شوی نه وي. دا هغه باندې تفصیل نه کوي چې پیسې شي جج چې ده
نواز شریف د تیر کال په جولای میاشت کې د سپریم کورټ د یوې پریکړې تر مخه د درغلیو په پانامه کیس کې نااهله اعلان او د وزیر اعظم له چوکۍ لرې شو. وروسته هغه د عدالت په حکم د مسلم لیگ نون ګوند له مشرې هم منع شو. تیرونه د یوې بلې عدالتي پریکړې تر مخه پر نواز شریف د ټول عمر لپاره بندیز ولګید چې دولتي چوکۍ نشي ساتلې. له دې قبله نوموړې لور مریم نواز یې او د مسلم لیگ نون ځینې نور مشران پر عدلي نیوکې کوي او وایي چې دوی په قصدي توګه په نښه کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارټ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په هغه هیواد کې د 2018 کال په اوږدو کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل رپورټ پرون خپور کړ. په رپورټ کې په هیواد کې د مذهبي لږکیو، ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو یادونه شوې او له حکومته غوښتل شوي چې دغه حالت سمولو لپاره قانون سازي وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان ویلي د 2018 کال په اوږدو کې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ په پیښو کې د ولسي مرګ ژوبلې کمې پیښې مخته راغلي، خو د مذهبي لږکیو پر ضد د تاوتریخوالي په هغو کې بیا زیاتوالی لیدل شوی. ایچ آر سی پی پرون دوشنبه په اسلام آباد کې خپل رپورټ د یوې غونډې په ترڅ کې خپور کړ. په رپورټ کې راغلي په 2018 کال کې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د خلکو د زورونې پیښې زیاتې شوې. په رپورټ کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو خراب حالت هم یاد شوی او وایي چې دا مهال د هغوی شمېر تر 1500 لکو اوښتی دی. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان رپورٹ زیاتوي مرکزی حکومت د 2018 کال په پرتلا په 2018 کې کمه قانون سازی کړي. د رپورٹ تر مخه په 2018 کال کې د سین صوبې حکومت تر ټولو زیات 44 قوانین منظور کړي. په 2018 کال کې په پاکستان کې د بشري حقوقو حالت په اړه د ایچ آر سی پی د رپورٹ خپرولو په غونډه کې د دغه سازمان پخوانی مشر افراسیاب خټک هم ګډون درلود. ښاغلی خټک مشال ریډیو ته وویل حکومت باید د کمیشن وړاندیزونه جدي ونیسي او په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت ښه کولو لپاره اقدامات وکړي.
اعداد و شمار را جمع کړی شوی دی، اعداد و شمار تجزیه کړی شوی ده، رجحانات چې دا رجحان دې طرف ته روان دي، ښه طرف ته یا بد طرف ته روان دي، او بیا سفارشات هم شته. حکومت دې نه فایده واخلي، خو بدقسمتۍ سره اوس پورې حکومتونو ډېر توجه کړی. زه چې کله سینیټ کې وم دا رپورٹ به چې راغی، ما به دا رپورٹ هم راوغوښتو، د هیومن رائټس کمیشن نمایندګان او د حکومت نمایندګان به هم راوغوښتو او هغوی منځ کې به خبرې وکړي، ځکه چې دا ډېر ښه رپورٹ دی او حکومت سره یو قسم ته ډېر کمک کولی شي. حکومت وغواړي چې هغې د انساني حقوقو صورتحال کې څه بهبود راولي.
د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د کلنی رپورټ د خبراوي په غونډه کې یو بل پخوانی سینیټر د پیپلز ګوند فرحت الله بابر، د ایچ آر سی پی پخوانی مشر آی اے رحمان او د پام ورلډ شمیر مدني فعالانو ګډون وکړ. فرحت الله بابر له مشال ریډیو سره په خبرو کې د مذهبي لږکیو د تحفظ لپاره د قانون سازۍ په خبره زور راوړ.
بنیادی شی ادا دے شکم قانون جوڑ شوے دے پاگ قانون باندھی عمل درآمد ہوش کال 2017 کے ایک قانون سازی کما شوے دا خوش کم قانون سازی شوے دا اگر ہم دیر اہم دا مثلاً معشومان اور دا پروٹیکشن دا پار دیر اہم قانون سازی دا چکم قانون سازی دے دا شوے او اگر پکار وا اگر وا دا اقلیتن تحفظ دا پارا دا سوسائٹی چکم دا ٹول ایز اے ہول دا اقلیتن تحفظ خیال نساتی نو دا یو انٹلیکچوئل بحث دے دی باندھے ټول معاشره ته ریاست ته غور پکار دی.
د ایچ آر سی پی پر رپورٹ کې ویل شوی د 2018 کال په لومړی لسو میاشتو کې د پاکستان په څلور واړو صوبو کې د میرمنو پر ضد د تاوتریخوالي 15,618 پیښې ثبت شوی دي. په رپورٹ کې زیاته شوی سره له دې چې په تیرو څو کلونو کې په قومي او صوبایي کچ د ماشومانو د تحفظ په مخه یو شمېر قوانین جوړ شوي، تیر کال د هغوی پر ضد هم د تشدد پیښې مخته راغلي. د ایچ آر سی پی پخوانی مشر آی اے رحمان مشال ریډیو ته وویل حکومت د تیر 2018 کال په اوږدو کې د ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو په چارو کې پاتې راغلی دی. نوموړي په هیواد کې د خلکو د لا درکه کولو موضوع هم یاده کړه او په خبره یې چې حکومت باید د دې مسلې د ختمولو لپاره لازم اقدام وکړي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په کلنی رپورټ کې په هیواد کې د انصاف د نظام، په جیلونو کې د قید مجرمانو د حالت، د بېوزلو او وروسته پاتې طبقو لپاره د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي او همداراز د کډوالو او چاپیریال ساتنې په څیر موضوعاتو په اړه شمیرې ورکړل شوې دي. اسوره د لوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه رپورټ کې ویلي د هغه هیواد حکومت د بشري حقوقو اړوند حالت په ښه کولو کې پاتې راغلی دی. د دې سازمان مشر ډاکټر مهدي حسن وایي حکومت د مذهبي سخت دریځۍ او د کسانو د بېدرکۍ د مخنیوي چارې هغه رنګ چې لازمه ده نه دي پوره کړي. د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
پر 2019 پانو مشتمل دغه کلنی رپورټ د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان بنیاد ایښودونکي حسما جانگیر ته ډالۍ سوی دی. نوموړی سږ کال د فروری په میاشت کې وفات شوه. په رپورټ کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پر مختلفو برخو رڼا اچول شوې ده. په دې کې ویل شوي چې عدم برداشت او مذهبي دغدغه د خلکو د معاشي او ټولنیزو حقوقو په مخ کې خنډونه رامنځته کړي دي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشر ډاکټر مهدي حسن مشال ریډوت وویل چې حکومت د مذهبي سخت ریزی پا مخنیوی کی ناکام سوی دی.
په پاکستان کې مذهبي سختریزی په اقلیت کې دي، خو د هغه اثر او نفوذ زیات دی. زما په فکر وسنۍ حکومت ډیر کمزور دی او هیڅ ډول اقدام نه کوي. په مختلفو موقعو دا لیدل شوی هم دی، لکه په اسلام آباد کې چې لبیک یا رسول الله چې درنا ورکړې وه هغه ته د تړون په شکل کې رعایت ورکړل شو. د هغو پر ضد چې کومې مقدمې درج شوې وې د هغو په تړاو چې عدالتي اورېدنه نن کېده نو هغه ودرول شول او وویل شول چې موږ له سره تحقیقات کوو او مقدمه به درجو. زما شک دی چې له هغو سره د مقدمو په اړه سودابازي شوې ده او اوس بیا داسې مقدمه درجوي چې پکې له هغوی سره رعایت وشي.
د لادرکه کسانو په اړه ډاکټر مهدي حسن وایي چې دا مسله لا هم حل شوې نه ده.
د عامو خلکو نظر دا دی چې څوک لا درکه کیږي هغه د جاسوسي ادارو خلکو چتوي، نو ځکه په دې اړه د خلکو ذهن جوړونه په پراخ کچ نه کیږي. د لا درکه کسانو په اړه لږ کسان چې له مدني ټولنو سره تعلق وي پر دې مسأله توجه ورکوي چې پر ټولنه او قانون نافذونکو ادارو څه زیات اثر نه وي، نو دا مسأله هم هسې پر خپل ځای پرته ده.
خو د پاکستان فوج تل دا ویلي چې دوی د خلکو په لادرکه کولو کې هیڅ لاس نه لري. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په رپورټ کې ویل شوي چې بلاګ لیکونکو ته لا هم دړکې ورکول کېږي، حملې پرې کېږي او تښتول کېږي، او د توهین رسالت د قانون له لارې خلک مجبور کېږي چې خاموش شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ ته دونه اجازه پیش چې موږ چرچ وکړو آخر ولې.
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ د جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چټکري د پارلمنت کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په لغمان کې هم مدني فعالانو تیرو څو ورځو راهیسې د سولې او حق غوښتنې په مخه خیمه لګولې. دې خیمه ته هر ورځ سلګونه خلک د امن له غږ سره د یووالي په خاطر ورځي. په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد حال راکوي.
له کابل، هلمند، زابل، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو څخه وروسته په لغمان کې هم ګڼو هم فکر ځوانانو د سولې او امن غوښتنې په پار خیمه لګولې چې هر ورځ پکې په سلګونه تنه ولسی وګړي ورټولېږي او له پرلتوهونکو څخه خپل ملاتړ اعلانوي. جاوید مسرور چې په لغمان کې د پرلتوهونکو د مخکښانو له ډلې څخه دی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
زمونږ لومړی مقصد دا ده چې بهرانیان، وسلوال مخالفین او افغان حکومت دا به جګړه بندي. جګړه چې بند کړه د سولې لپاره لار هواریږي. بیا هلته ګیلې او شرایط او ځینې شیان رامنځته کیږي چې بیا ولس کولی شي په ښه شکل دا حل کړي. او بل مقصد دا ده چې کوم پرلتونه چې په افغانستان کې دي دا به ټول سره منظم شي او یو غږ ته جوړ شي.
د زیاتوي چې په سیمه ییزه کچه د دولت د وسلوالو مخالفینو سلویخ کسیزې ډلې سره خبرې روانې دي او تم سرګندوي چې ډیر ژر به خپلې وسلې په ځمکه کې دي او له جنګه به لاس واخلي. د یکشنبې په ورځ له ننګرهار هم یوه ډله فرهنګیان او هم فکر ځوانان په لغمان ولایت کې د سولې او امن غوښتونکو خیمې ته ورغلي ول. امل سړوال چې په کابل، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سولې او امن د ټیکاو لپاره د پرلتونو د خیمو په مخکښانو کې شمیرل کیږي، وای چې دوی به په لرو پرتو ولسوالۍ وګرځي او د سولې او امن پیغام به ولسونو ته رسوي.
کلی په کلی وګرځو، هغه خپل اهداف چې دی هغه به په یو ورقه کې چاپو، پرنټو به هر چا ته به ورکو، وزر به هم کوو، زارۍ به هم کوو، خلکو ته ننواتې به هم کوو، ولس ته به هم کوو چې راشئ خپل غږ پورته کړئ، راشئ په دې غونډه کې په دغه ملي اجتماع کې ګډون وکړئ او دلته خپل حقوق وغواړئ.
لیکوال او ټولنیز فعال شیرین آغا جهانګیر وایي چې اوس په ټول افغانستان کې ځوانان بیدار شوي او خپل بنیادی حقونه چې په سر کې سوله راځي غواړي. دی وایي که ځوانان دا موقع له لاسه ورکړي نو افغانستان به یو ځل بیا د اوږدمهاله ناورین شاهد وي.
دا موقع مونږ تاسو ځوانانو ته په لاس راغلی ده، باید زمي ګټه ترې واخلو. دا موقع پرې نه دو چې ضایع شي. که خدای مکه دا موقع ضایع شو او بیا مونږ د دې جګړې څخه یو بل خطرناک او سختې مرحلې ته لاړو، بیا ممکن چې مونږ پیړی پیړی هم تیزان خلاص نه کړی شو.
په لغمان کې پرلتوهونکي وایي چې په نږدې راتلونکي به د ختیځ زون په کچه د پرلتوهونکو یوه لویه غونډه جوړوي او بیا به د نورو ولایتونو له پرلتوهونکو سره ګډې غونډې کوي. د سولې لپاره به یو جامع میکانیزم جوړوي او بیا به د ټول افغانستان د پرلتوهونکو یوه لویه غونډه په کابل کې رابلي او خپلې غوښتنې به د افغانستان دولت، نړیوالې ټولنې او د دولت وسلوالو مخالفینو سره شریکوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ورور ولی
په اونیز خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 9 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 2:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له انیسی اجمل اورو.
افغان چارواکي وایي چې په ډیورنډ کرخه په جګړه کې د وژل شوو د 500 پاکستانی ځواکونو مړی یې ډېر په احترام له کرمې ورغلي د ملخیلو قوم مشرانو ته سپارلې دي. بل خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کرمې استازي ساجد حسین توري ویلي په نښته کې د دوی لوري ته 14 کسان زخمیان شوي هم دي چې اوس یې حالت بد نه دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شاملې کړل شي چې دا شان د هغو سیمو مسئلې زر تر زره هواري شي. نوموړي پرون په مردان کې یوې جلسې ته وویل له دې سره به قبایل ډېر پرمختګ وکړي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به سبا له لندن کې د مشترکه ګټو سازمان یا کامن ویلث په غونډه کې د خپل هیواد د وفد مشري کوي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي د دې غونډې موضوع د ګډ راتلونکي په لور تګ دی. د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر د خزانی وزیر مملکت رانا افضل وای د ګوند مشران یې د دې خلاف نه دي، بلکې تر خپل قانوني حق لاندې د عدالتونو پر فیصلو تنقید کړی دی. پرون د لاور های کورټ دریجه جانو په فیصله کې د پاکستان مطبوعاتو د څارنې ادارې په مرته حکم شوی چې تر 15 ورځو پورې به د مسلم لیگ نون مشرانو داسې بیانوي نه خپروي چې د عدالتونو په پریکړو پکې نیوکه کیږي. د خبر پولیټیکل چارواکي وایي چې تر ماخام خاصدار او لوی سوګ د جمهوریت په لور پرتو سیمو قبرو میلا شیمتنګ علي مسجد کلی کې په شاوخوا شل کناله زمکه باندې کرل شوی کوکین لمن سوړی ولته د هیروینو جوړولو په کارخانو چاپی وهلی دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په فرا ولایت کې سلويخت وسلوال طالبان وشل شوی دي. وسلوالو لا په ډېره سنې دی ویلي. د کیمیایي وسلو مخنیوي ادارې مشر ویلي سیمونکو ته د شام د دوه مخارګوټي هغه سیمې ته چې پکې مبینه کیمیایي حمله شوې ده د ورتګ اجازه لا تر اوسه نه ده ورکړل شوې. د شام سرکاري ټلویزیون ویلي د هیواد هوایي دفاعي نظام یې هغه میزایلي وشتلې چې تر اوسه نه وخت شهیرات هوایي اډا په نښه کړې وه. او د روپۍ ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یو وار بیا له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون ملاتړ وکړ، او په شام کې د ایران رول پر سر یې د تهران پر ضد د نوي بندیزونو لګولو نه انکار وکړ.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی درته اورو. د پاکستاني ډان ورسپانی ولیکنه وايي په تیرو څلورو کلونو کې له هغه راهیسې چې د پاکستان حکومت مجرمانو ته د مرګ سزا ورکولو موضوع ته بیا کتنه کړې، په هغه هیواد کې 15,000 قیدیان په دار ځړول شوي او 5,000 نور دا مهال انتظار باسي چې دغه سزا ورکړل شي. دا شمیرې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل وروستي رپورټ کې خبرې کړې. لیکن اکاگی دا اندېښنې وړ ځکه دا چې د اعدام د سزاګانې هغو مجرمانو ته هم ورکړل شوي چې د ډېرو غټو او خطرناکو جرمونو نه وو مرتکب شوي. د لیکنې تر مخه د تیر 2018 کال په اوږدو کې په پاکستان کې 15 مجرمان پانسیکټل شول چې د پاکستان نوم یې د هغو 15 هیوادونو په لیست کې راوست چې د اعدام سزاګانې پکې زیاتې ورکول کیږي. لیکن وایي دا خبره په اثبات رسېدلې چې یو چاته د مرګ سزا ورکول نور خلک له جرم کولو نه ډاروي. د دې خبرې امکان هم هر وخت موجود وي چې عدالت یو کس ته د هغه د ناکړي ګناه لپاره د اعدام سزا واوروي. په هیواد کې د پوځي عدالتونو تر جوړېدو وروسته په دغه اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. لیکن زیاتوي حکومت باید د جنایي جرمونو د انصاف په نظام کې موجودې نیمګړتیاوې په ګوته او د اصلاح لپاره یې لازم اقدامات وکړي. بلخوال اسلام آباد په اردو ژبه خبرېدونکې ایکسپریس ورځپاڼې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ترهګرۍ د وروستیو پیښو په اړه اداریه خلې د ورځپاڼې په خبره په کوټه کې لوی مدیر حیثیت د ترهګرۍ پیښې مخته راځي. د اتوار پر ورځ وسلوالو د هغه ښار عیسایان په نښه کړل، دوی ووژل او درې نور یې زخمی کړل. د لیکنې تر مخه تر دې لږه موده مخکې هم په کوټه کې د عیسایانو د اختر ایسټر په موقع هم پر هغوی برید شوی و. لیکن اکاګي په پاکستان کې سخت دریځ ډلې په دې هڅه کې دي چې فرقایي شخړې رامنځته او په ترڅ کې هیوادوالو د نړۍ خلکو ته پیغام ورکړي چې په پاکستانی ټولنه کې خلک د یو بل افکارو او عقیدو ته احترام نه کوي. لیکنه زیاتوی پښتنه راولاړیږي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قومي مبارزه د خلکو د سر او مال د حفاظت په چارو کې ولې نه بریالی کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای نیویورک ټایمز رسپانې ولیکنه وایي د ازبکستان نوی ولسمشر که څه هم دغه هیواد د وګړو د بشري حقونو د خوندیتوب په هدف یو قانون لاسلیک کړی، هلته لا هم د خبریالانو د ځورونې پیښې دوام لري. بلخوا د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په ولیکنه کې ویلي د تهران یو څارنوال چې عدالت د 2 کلونو د بند سزا ورته ورولې ترې تم شوی. د دې لیکنو مهمې برخې هم درته ورو. د نیویورک ټایمز رسپانې لیکنه وایي 19 میاشتې وړاندې چې کله شوکت میرزایوف په غیر آئینی توګه د ازبکستان ولسمشر شو، له هغه څخه د هغه هیواد په حکومتي نظام کې د ښوالي هیلې نه کېدلې. نوموړي د یوې اوږدې مودې لپاره د ازبکستان د مړ شوي امیر اسلام کریموف د وزیر اعظم په توګه دنده پر مخ وړي. خو د لیکنې تر مخه ولسمشر میرزایوف د توقعاتو برعکس تر اوسه پورې یوه مختلفه او ښه لار غوره کړې. تر ټولو ښه اقدام یې د امنیتي ادارې د اختیاراتو د محدودولو هغه دی. میرزایوف د امنیتي ادارې مشر کور ته ولیږه او د بشري حقونو د خوندیتوب په هدف یې یو قانون لاسلیک کړ. خو لیکنه د بشري حقونو د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د یوه وروستي رپورټ په حواله زیاتوي، ښاغلي میرزایوف ډیری حکومتي اختیارات په خپل لاس کې ساتلي او د ازبک ژورنالیسټانو د نیولو او د هغوی د بندي کولو پېښې وخت په وخت مخته راځي. د بشري حقونو د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ بیا په یو جلا خبره کړې لیکنه کې ویلي د تهران یو څارنوال چې د 2009 کال د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د نیول شوي یو کس د وژنې په مقدمه کې ورته عدالت د 2 کلونو د بند سزا اورولې، تر نیول کېدو مخکې ترې تم شوی دی. یاد سازمان دا خبره د ایران د عدلي وزارت د یوه بیان په حواله کړې. لیکنه وایي د ایران د 2009 کال د ولسمشریز انتخاباتو پر مهال یو لړ مظاهرې شوي وې چې پکې 4000 مظاهره چیان نیول شوي ول. له دوی څخه 3 کسان د تهران په یوه بندیخانه کې مړه شوي ول. په دغه اړه په 2010 کال کې د ایرانی پارلمان لخوا د شوي یوې پلټنې په نتیجه کې د تهران د هغه وخت څارنوال سعید مرتضوی مجرم پیژندل شوی و. لیکنه زیاتوي ایرانی عدالت د 13 کال په نومبر کې مرتضوی ته د بند سزا اورولې وه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د روسي پوځي چارواکي وایي نړیوال سرون کې کول شي د راتلونکو چهارشنبه په ورځ په شام کې د دوما خارګوټي تورشي. د روسي دفاع وزارت او چارواکي پروندو شنبه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان په غونډه کې دا څرګندونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څارونکو ته پرون اجازه ورنکړل شوه چې دوما سیمې ته ورشي. د رپورټونو پر اساس د بشار الاسد رژیم د اپریل پر 1 نیټه په دوما سیمه کې په حمله کې لزهرجن ګاز څخه کار اخیستی دی. امریکا اندېښنه څرګنده کړې چې روسیې ښایي په دوما کې هغه شواهد له منځه وړي وي چې د کیمیایي حملې امکان یې ثابتولی شوی. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي نړیوال سازمان پرون د دې لپاره د هالین په هاګ ښار کې غونډه وکړه چې د سوریې دوما سیمې ته د نړیوالو څارونکو د ورتګ د مخنیوي پر عواملو خبرې وشي. په غونډه کې د روسیې د دفاع وزارت یو لوړ په چارواکي ایګور کریلوف وویل چې د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي د نړیوال سازمان څارونکو د راتلونکي چهارشنبه په ورځ دوما ته ورتلای شي. د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي د نړیوال سازمان مشر احمد اوزومچو پرونې غونډې ته وویل چې روسیې او د بشار الاسد د حکومت چارواکو نړیوالو څارونکو ته ویلي چې په دوما سیمه کې د امنیتي ستونزو له امله باید انتظار وکړي. په دې سازمان کې د امریکا استازي کینوارد وویل چې روسان شای مخکې له مخکې د حملې سیمې ته ورغلي او د حملې په اړه کره شواهد له منځه وړي وي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له بی بی سي سره په مرکه کې ویلي چې نړیوالو ته ضمانت ورکوي چې د پیښې په ځای کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده سوې. د اپریل په 1 نیټه دمشق ته نږدې د ختیځ غوطې ښار په دوما سیمه کې په حمله کې د زهرجن ګاز څخه کار اخیستل شوی و چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا 43 ملکي وګړي پکې ووژل او ګڼ شمېر ملکي وګړي سخت متاثره کړل. د حملې په اړه د رپورټونو تر خپرېدو وروسته د امریکا متحدو ایالاتو او متحدانو یې فرانسې او انګلستان په سوریه کې د بشار الاسد د کیمیایي وسلو پر تاسیساتو او زیرمو راکټي حملې وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په فلوریدا کې د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې سوریه ته ټول ورته غول شوی راکټ پر ټاکل شوو اهدافو لګیدلې دي. د برېټانیا صدر اعظم تیریزا می هم پرون د دې پریکړې دفاع وکړه او په لندن کې خپل پارلمان ته په وینا کې وویل:
Let me be absolutely clear. We have acted because it is in our national interest.
اجازه راکړي چې په وضاحت وایم، موږ د خپلو ملي ګټو لپاره دا اقدام کړی. په سوریه کې د کیمیایي وسلو د استعمال مخنیوی د نړیوالې اجماع دفاع کول او د نړیوالو د ګډې پریکړې پیاوړی کول زموږ په ګټه دی، او له همداسې وسلو باید کار اخیستل منع شي. په سوریه کې د بشار الاسد رژیم او روسیې چې د اسد رژیم کلک ملاتړ کوي په دوما کې د کیمیایي وسلو د استعمال په اړه تورونه رد کړي دي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمیزو اقتصادي پروژو چې د ریکا د برنامې له لارې عملي کیږي په اړه خوشبیني ښیي. د دې وزارت د اقتصادي همکارۍ او مرستیالي عادلې راز د دوشنبه په ورځ په کابل کې جوړې شوې د ریکا د سفیرانو په غونډه کې وویل د ټاپي کاسا زر نوري فایبر او د ریل د پټلۍ د پروژو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان وایي هغه مهال د پروژو په اړه امیدواري کولی شي چې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. لکابلا د اکرام الله اکرام رپورټ اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیری هغه پروژې چې د ریکا د برنامې په چوکاټ کې عملي کیږي د تطبیق پړاو ته رسیدلي چې په مکملېدو سره به په سیمه کې اقتصادي مثبت تغیرات رامنځته شي. د دې وزارت د اقتصادي همکارۍ او مرستیالي عادل راز د دوشنبه په ورځ د ریکا د سفیرانو په لومړۍ غونډه کې چې د دغه پروژو د نظارت د سرنګوالي په اړه په کابل کې جوړه شوې وه د ریکا برنامې په چوکاټ کې د دغه پروژو لپاره خوښي څرګنده کړه. اغلی عادل راز وای د ریکا د اوتاق تجارت او صنایع جوړول، د ریکا د سیړنې د مرکز جوړول او د ریکا په اجنډا کې د خزو د اقتصادي پرمختګ شاملول زموږ نوې تګلارې ده. د ریکا د اقتصادي همکارۍ او پانګاچونې پر بنیاد چې لومړیتوب ورکول کیږي باید هغه پروژو ته ارزښت ورکړ شي چې خصوصي سکتور پرې پانګاچونه کوي. د همدارز اول چې خلک او خصوصي سکتور دغه پروژو څخه ګټه اخلي، خو اغلی راز ویل چې د ریکا په چوکاټ کې د پرمختګونو ترڅنګ په ساختماني پالیسی او حقوقي برخو کې یو شمېر استونزې هم موجود وي او همدا شان د اقتصادي اجنډا په وړاندې نه پاملرنه هم موجوده و. هغې په ټینګار سره ویل چې دغه موارد شریک کار ته اړتیا لري او ریکا د دغه ستونزو د حل لپاره ښه ادرس دی. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د فبروري په 14 او 15 نیټه د افغانستان په اړه د ترکمنستان په اشقاباد کې د ریکا ومه ناسته ترسره شوه. افغان حکومت ویلي چې په دغه ناسته کې په اقتصادي پروژو ډیر تمرکز درلود چې د سیمې او افغانستان لپاره مهمې دي. د سیمایزو همکارۍ او ناسته یا ریکا په 2015 میلادي کال کې پیل شوه او تر دې دمه په اسلام آباد، نوې ډیلی، دوشنبه، کابل او اشقاباد کې ناستې ترسره شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي تر هغې چې پروژې پای ته ونه رسیږي او ګټې اخیستنې ته ونه سپارل شي دوی په دې برخه کې خوشبیني نشي ښودلی. لډلې سیف الدین سیحون وویل معلومه نه ده چې دغه پروژې د پای ته رسیدو او ګټې اخیستنې تر وخته له کومو ستونزو سره مخ کیږي. اقتصادی سیاستونه هغه وخت ارزیابي کیږي چې ترسره شي او خلک له هغې نه ګټه واخلي. موږ تر اوسه ګټه نه ده اخیستې او د بریا په اړه خبرې کوو. لومړی یوه پروسه ترسره شي، بیا وروسته ارزیابي کیږي چې د هغې په ترسره کولو سره موږ د اقتصاد په برخه کې څه پرمختګ لرو. ښاغلی سیهون وایي افغانستان د پروژو د تطبیق په برخه کې له ستونزو سره مخ دی او نشي کولای د اقتصادي پروژو تخنیکي مطالعه په یوازې ډول ترسره کړي. د ټینګار کوي په هغه وخت کې چې افغانستان وکولی شي په خپلو ظرفیتونو په سم ډول کار وکړي او له هغې نه د سیمهییز ګډ کار په برخه کې استفاده وکړي کولی شي د سیمهییزو همکاریو نه په سم ډول ګټه پورته کړي.
اکرام الله اکرام رپورټو د کابل. خروالی وای په پام کې لري چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې په یادخار کې شاوخوا 110 کیلومتره میټرو بس سړکونه جوړ کړي. د کابل خروالی د خبرونو مشر عبدالجلیل سلطانی پرون دوشنبه مشال اړو ته وویل ټاکل شوی د دغه پروژې کارونه په روان لمریز کال کې پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د ولسمشر له حکم سره سم په هیواد کې د 2 معیاري ترمینلونو جوړولو چارې هم پیل شي. د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغان حکومت اړوند ارګانونه په کابل ښار کې د ترانسپورټي ستونزو د راکمولو په هدف د یو شمېر پلانونو، پروګرامونو او عملی کار د پیل خبره کوي. د کابل ښاروالۍ وای د کابل د میترو بس پروژې چارې اوسمهال په تدارکاتو کې پرمخ ځي او تر پاس کېدو وروسته به یې عملي چارې پیل سي. د کابل ښاروالۍ د خبرونو رئیس عبدالجلیل سلطانی وویل دغه پروژه به د کابل ښاریانو ترانسپورټي او ټرافیکي ستونزې تر ډېره راکمې کړي.
د کابل ښار د میټرو بس پروژه چې له دریو تر پنځو کلونو وخت نیسي ټاکل شوی چې له مخې 111 کیلومتره د میټرو بس سړکونه جوړ شي چې په بیلابیلو مسیرونو له د افغانانو تر سرای شمالي، له میرویس میدان تر دشتي برچی، له غزای تر درلمان، بیا له غزای تر کارتیناو او د کابل ښار بیلابیل سړکونه سره ونښلول شي.
کابل ښار چې له 2 میلیونو زیات اوسیدونکي لري، په ښار کې د منظم ترافیکي او ترانسپورټي سیستم د نه موجودیت له امله ډیری وخت اوسیدونکي له ستونزو سره مخ وي او د موټرو د ګڼې ګوڼې له امله د ښار واټونه هم په ساعتونو ساعتونو تړلي وي. کابل ښاروالي وای د دغو ستونزو د هواري لپاره تیر کال په کابل ښار کې د میترو بس سیستم امتحاني چارې پیل کړې چې د کابل ښاروالي د چارواکو په وینا دغه پروژه له د افغانانو تر اسرای شمالي پورې د بشپړېدو په حال کې ده. د مسؤلینو په وینا تراتلونکو 2 میاشتو به په کابل ښار کې د اسانتیاوو د رامنځته کېدو لپاره 245 تمځایونه جوړ او هم به په 24 لارو کې 250 پرمختللي ترافیکي سیګنالونه هم نصب کړي. دا په داس حال کې ده چې تیره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی د ځمکو د اراضۍ ادارې ته لارښوونه کړې وه چې په کابل او د هیواد په اتو زونونو کې د ښارونو په دروازو کې معیاري ترمینلونو د جوړولو په هدف د ځمکې مناسب موقعیتونه تثبیت کړي. د افغانستان د ترانسپورټ وزارت وایي چې د ښاغلي غنی له حکم سره سم به په کابل ښار کې 4 او په بلخ، ننګرهار، هرات او کندهار کې یو معیاري ترمینل جوړ سي. دا چې دغه ترمینلونه د کابل ښار په کومو سیمو کې جوړیږي، د ترانسپورټ وزارت مطبوعات د سلاکار عبدالغفار فیضی زدرانی په اړه وایي
څلور ترمینلونه په پلازمینه کابل کې دي چې د شرق زون لپاره د راتبان په ساحه کې یو مجهز ترمینل په نظر کې نیول شوی چې هغه جوړ شي، او د شمال زون لپاره د استالې په سیمه کې دی، د جنوب زون لپاره د څنګه نوشته ور هاخوا دی، په ځمن کې د غرب زون لپاره د چوکار غندۍ او د میدان ښار ترمنځ په دې سیمه کې، او دغه څلور نورې په لویو ولایاتو کې په نظر کې نیول شوي دي چې هغه څه شي مثلا د یو معیاري
خغلی زدران زیاتوي د دغو ترمینلونو د جوړېدو لپاره په نقشو کار روان دی. د ځمکو ادارې سره د ځمکو د تثبیت په اړه خبرې روانې دي او د جوړېدا چارې به یې د عامه مشارکت خصوصي سکتور او پایتخت زون له لورې په مخ وړل کېږي. خو دا چې په دغو ترمینلونو څومره لګښت راځي او چارې به یې کله پیل شي، ښاغلی زدران وایي چې دا د نقشو تر بشپړېدو او د ځمکو تر تثبیت وروسته به روښانه شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي په تیرو 2 ورځو کې نږدې 43,000 کسانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې په مرکزونو کې ځانونه ثبت کړي دي. د کمیشن یو چارواکي سید حفیظ الله هاشمی پرون دوشنبه مشال رادیو ته وویل دوی هیله لري چې په راتلونکو ورځو کې دا شمېر نور هم زیات شي، خو یو شمېر انتخاباتي بنسټونه او څېړونکي بیا پر دغه بهیر انتقاد کوي او وایي چې دغه پروسه له لازم تیاری پرته پیل شوې چې له امله د نوملیکنې په مرکزونو کې د خلکو حضور کمرنګ دی. واصل وصال رپورٹ را کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رابر کوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیلې دوه خوښي ښکاره کوي، وایي چې دغه پروسه په ټول هیواد کې بریالی روانه ده. دغه کمیسون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د دوشنبه په ورځ وویل چې په تیرو 2 ورځو کې نږدې 13,000 کسانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده.
روان دغه 2 ورځو کې ډېر ښه پرمخ تللی دی. د دې لپاره کمیسون کافي امدګي درلودله. ساتنه معمولا رسما 2 ورځې مخکې شروع شو، یو غټ تعداد خلکو پکې شرکت وکړ.
که څه هم ښاغلی هاشمی مني چې دغه بهیر یو څه پس روان دی، خو وایي دوی هڅه کوي چې په راتلونکو ورځو کې د رای ورکوونکو شمیر زیات او دغه بهیر ګړندی شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شنبه په ورځ د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د 1,419 مرکزونو په پرانیستلو سره دغه بهیر رسما پیل کړ، خو ښاغلی هاشمی وایي له دې ډلې 40 مرکزونه د نامنیو له امله تړلي پاتې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دولتي لوړپوړو چارواکو له ډلې هغه لومړنی کسان ول چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملیکنه وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د روان مریض کال د میزان د 28 نیټه د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته ټاکلې ده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یاټیفا که څه هم د دغه بهیر له پیلېدو هرکلی کوي، خو په خبرې په دغه بهیر کې د یو لړ ستونزو له امله د خلکو حضور کم رنګ دی. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده داسې ویل: زموږ موندنې دا ښیي چې تر اوسه ډیرو خلکو په دغه بهیر کې برخه نه ده اخیستې او ځینې سیمې په سمه توګه نه دي همغږي شوي. حتی ځینې مرکزونه په اوله ورځ نه دي خلاص شوي. بله مسله دا ده چې عامه پوهاوی په سمه توګه نه ده شوی او ډیر خلک په جریان کې نه ول. د رای ورکونکو نوم لیکنه د کاغذي تذکرې په بنسټ او پرې لګیدلې د یو معلوماتي کاغذ په نخلولو سره کېږي چې دغه مسلې په نام نوسیمو کې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین دغه طریقه په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره مهمه بولي او په عملي کېدو یې ټینګار کوي. بلخوا د انتخاباتو د برخې یو شمېر څېړونکي انتقاد کوي چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر له لازمو تیاریو پرته پیل شوی. د دغو څېړونکو له ډلې جانداد سپینغار په دې اړه وویل،
پرونه پورې یعنی د لس زره نه کم تعداد ثبت شوي دي چې دا د اندېښنې وړ ده او ښایي چې آګاهي عامه اسي نه ده تطبیق شوي. په تعصب سره دغه نښې نښاني او د وروستي ارقامو معلومات ښایي چې هغسې لازمه نه ده پروسه
خغله سپینغر چنګار کوي چې د دغه بهیر د ګړندیتوب لپاره باید د سیاسي ګوندونو سره همغږي وشي چې دوی خلک نوملیکنې ته وهڅوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر د پیلېدو لپاره دوی لازمه تیاری درلوده او په دې تړاوي د سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د سر بنسټونو سره مشورتي ناستې هم کړې دي. دغه کمیسیون د انتخاباتو د سر لټولو بنسټونو سیاسي ګوندونو او خلکو غواړي چې د دغه بهیر د ښه پرمخ بیولو په برخه کې ورسره همکاري وکړي.
د واصل وسال رپورټ د پاکستاني ډونرز پاڼې ولیکنه وايي دا غیبات په سیاست کې خزو ته د برخې غستو کمې موقع ورکول کیږي چې له وجې د پاکستاني مېرمنو مسلې ورستر بلې د ډېرېدو په حالت کې دي. د لیکنې تر مخه د هیواد سیاسي ګوندونه هم د خزو انتخاباتي کمپاینونو ته ارزښت نه ورکوي. انیسا اجمل تفصیل راکوي.
ډانرس پاڼه لیکي په پاکستان کې زیاتره ګوندونو کې دننه د ښځو څانګې شته، خو دې څانګو ته په پالیسیانو او د ادارو په معاملو کې د خبرو کولو یا رایې ورکولو ډېرې کمې موقع ورکول کیږي. روس پاڼه لیکي که څه هم د ښځینه سیاستوالانو لپاره څوکۍ مختص شوې دي، خو سیاسي ګوندونه دغې انتخاباتي کمپاینونو ته سمه پاملرنه نه کوي. مقاله لیکي د نورو ادارو په څیر د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې هم په لوړو دندو ښځې نشته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د رایو ورکونکو د رجسټریشن لپاره په مهمونو کار کوي او د رستیو کې په دیر کې دوباره انتخابات وکړل، ځکه چې تیر ځل په دیر کې ښځې لرای اچونې منع کړل شوی وي. ورځپاڼه پوښتنې راپورته کولو سره لیکي د ښځو سړو برابرۍ لپاره د اصلاحاتو عملي کولو تمه به څنګه کیږي چې له خپلې ادارې هم دا منشور نه څرګندېږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان په سیاست کې د غیر مسلمو ښځو لپاره حالات لا نور خراب دي او هغوی حقونو موقعو ته د لاسرسي نه لرلو له وجې له سیاسي چارو بهر پاتې کړل شوي دي. د رستیو په پاکستان کې د سینټ په انتخاباتو کې اندوا کرشنا کوماری د سینیټری په توګه منتخب شوه. مقاله لیکي تر ټولو مهمه به دا وي چې کرشنا کوماری به د اندوانو په ځانګړې توګه د دغه مذهب د خصو د مسئلو هوارولو لپاره قانون سازۍ کې د خپلې دندې د کارولو جوګوي او که نه. روسپاڼه لیکي د کرشنا کوماری دنده به یو اسمیخت وي چې د نظام بدلولو لپاره به هغې ته څومره ملاتړ ترلاسه شي او د خپلو خلکو ضرورتونه به د چارواکو په وړاندې کیږدي او که نه. دان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ښځو لپاره 19%، د نیپال په اسمبلی کې 33%، او د افغانستان په ولسي جرګه کې 20% سیټونه مختص شوي دي. د هند په پنچایت کې د ښځو 33% نمائندګي ده. په نیپال کې په ځایي حکومتونو کې د ښځو لپاره کوټه ده او د هیواد انتخاباتي کمیشن په سیاست کې د ښځو شاملولو لپاره ډېر زیات مهمونه کوي. روسپانه لیکي د پاکستان ریاست او د غي ټولو شراکت دارانو ته پکار ده چې په سیاست کې د متوازن حالات لپاره د ښځو سړو د برابرۍ قومي تګلاره عملي کړي. روسپانه لیکي د خزینه پارلماني غړو رول پیاوړی کولو سره به هغو قوانینو، پالیسیانو او منصوبو جوړولو ته لاره هواره شي چې د صحت او د ژوند بنیادي سهولتونو، تعلیم، د ځمکې حق او د کار برابرو موقعو ترلاسه کولو لپاره حالات بهتره کول شي.
دا مشال ریډیو ده.
ډولۍ د پښتني کلتور داسې یو نښه ده چې ډېرو مېرمنو ته خپل ناویتوب وریادوي او د ډېرو پیغلو په زړونو کې د ناویتوب ولولې راپاروي. خو په دې وروستیو کې د پښتنو په اکثرو سیمو کې د ډولۍ ځای موټرو نیولی دی. د ډولۍ په کلتوري ارزښت د باز احمد عابد رپورټ، ورپسې د کمرګلې په غږ یوه سندره.
دا سندره کلیوی خوا عمر خړلو میرمنو ته د خپل اولادونو د خادو یاد تازه کوي
نو بلی خوا ته به د ډیرو پیغلو په زړونو کې د ناوی توپ د ارمان غوټۍ هم راټوکوي. دا سندره پخوا په داسې موقعو ویل کېدله چې ناوی به یې د خاوند په کور کې له ډولۍ څخه راښکته کړه او قدم به یې ورواخیست. ډولۍ د پښتنو په کلو او بانډو کې له پخوا نه رواج لري او اوس هم په ډیرو سیمو کې ناویانې په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کېږي. شاعر او لیکوال عزت الله زواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولیو کې به یې ناویانې له یوه کور نه بل ته بوتللې.
ډولۍ به جوړېدله د واده په ورځ باندې یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوسې کړلې، په زنګو باندې وتړلې، ډولۍ شکل به یې تنې جوړ کړلو، هغې باندې به د پاسه به یې رنګارنګ شالونه واچول. ډولۍ پسې به ډله خلک روانو، ماشومان به هم پسې روانو. که چېرته به د هلک او د جلۍ کورونه نږدې هم و نو ډولۍ به یې پورته کوله او د کلي نه به یو
خو د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یوه میرمن د خپل واده د ډولۍ خاطرې وایي.
خپله مونږ په ډولۍ کې وړي یو، ځینې ځینې لرې وي، ځینې نږدې وي. جراګانو مونږ خو ځان مړ کول مونږ چې اوس بلویږو دې کې خو ډېر کم عقل شته دی، ډېرې ډولۍ ولویږي او لاندې ګزار شي، لختۍ له ولویږي، غاټې غلغلمغل پکې پیدا شي. ډار څنګه نه جوړي، ښځې زړه چوي، خدا که هغه میړه نه زړه تور شي پسې ته دغې غم کوي. اوس خو دا د موټر حساب دی، مخکې خو ټول عامه خاص ډولۍ وه.
دا میرمن وایي چې کله کله به یې له ناویانو سره په ډولۍ کې کاڼي او یا هم ماشومه جنۍ په دې خاطر کېنوله چې ډولۍ وړونکو ته ناوی درنه ښکاره شي.
دا یو ګپ غوندې برابرې د خل بعضې خل چې دا جلکۍ وړه وي چې پرېشې تیږه او سوچ درنده وخېږي چې بیا دغه ورا خلکو په اوږه وړي وي که نه، چې هغو ته یو ریکارډ معلوموي چې یاره مونږ داسې درنده که هغه دونه به څرکې وي. خو دا مونږ ځکه د ماشومانو سکینه وي، هغه سکینه چې دا او تیږې وسای چې زیاتره.
د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی بیا وایي چې په ښار کې ناویانو ته موټر ګل پوش کېږي او د پلار له کوره پکې راوستل کېږي.
عبدالهادي اسریما د جلال آباد د ښار څخه. په ښارونو کې دود دا دی چې کله واده تیار شي نو د الک کورنۍ ګاډی ګلپوش کی او دغه شاو خپل په دغه ګلپوش ګاډی کې کېنول شي او د مغه خسر کور ته چې هغه د ناوی کور ده روان شي سره د ګاډو د قطاره. هلته چې ورسېږي نو لږ ځنډ څخه وروسته ناوی او شاو دواړه په مغه ګلپوش ګاډی کېنول شي او د شاو کور ته روان شي. لاره کې ښار ته په کوم مهم چوک باندې چې هلته یو دوره دی وهي تر څو خلک وپوهېږي چې د واده یوه قافله تېرېږي.
خو د ننګرهار د خیوې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی بیا وایي چې اوس یې هم په کلو کې د ډولۍ رواج شته دی.
زما نوم سید حمیدالله پاچا دی، د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ. زمونږ په سیمه کې دغه د ډولۍ کلتور اوس هم ژوندی دی، ځکه ژوندی دی چې دغه زمونږ د سیمې شاوخوا یو څه کلي شته چې هلته د موټر د تک لاره نشته. کله د کلي کې واده وي نو همدغه ډولۍ چې د هغې د خلکو ترمنځ دومره صمیمیت، دومره مینه او دومره یووالی پیدا کړی دی چې کله د ډولۍ د راوړلو وخت شي، یعنی دا ماشومان، دغه ځوانان، دغه سپینګیري د ډول او د نغارې په ولو سره یې خپل کلي ته راوړي.
یاد دی وی چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لاره پیدا شوې د ډولۍ وزه موټرو نیولی دی، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانې په ډولۍ کې راوړل کېږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.